چې ضرب عزب عملیاتو له وجې پاکستان تاریخي کامیابی ترلاسه کړې ده، خو پاکستان له د وسلوالو په ضد بیل څه ډلې پرې کاروایی کولو وروستو د دوی ټول پټنځایونه ختمول پکار دي. ورسپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان فوج د ضرب عزب عملیاتو د لارې د وسلوالو ټکانې او پټنځایونه ختم کړي، او د دې تاریخي کامیابی نه صرف امریکا بلکې درسته نړۍ ستاینه کوي. خو د حیرت خبره دا ده چې یو خوا امریکا د فوج د کوششونو ستاینه کوي، نو بل خوا د نورې کاروایی غوښتنه هم کوي. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي، او دا حقیقت دی چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه تر هغې نشي کېدی چې تر څو دواړه ملکونه په ګډه او په ښه نیت سره کاروایی ونه کړي. او دا هم پکار ده چې د وسلوالو خاتمې لپاره دې دواړه ملکونه یو بل سره په رابطه کې وي، او په هر مشکل وخت کې دې یو بل سره مرسته کوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ یوه نړیواله مسله جوړه شوې ده، هیڅ یو ملک یې یوازې خاتمه نشي کولی، نو پکار ده چې ټول ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره میدان ته راووزي. آج ورسپاڼې خپله اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې نه وړاندې په مظفر آباد کې د حریت کانفرنس غړو سره ملاقات پر مهال وینا وه چې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې بعد د کشمیر مسله په خطو غرا پورته کوي، او د مختلفو ملکونو مشرانو سره به ملاقاتونو کې هم د کشمیر په شخړې خبرې کوي. ورسپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو داسې وخت کې امریکا ته روان دي چې یو خوا هند په کشمیر کې ظلم زیاتې شروع کړی دی، نو بل د افغانستان سره هم ځان نږدې کړی دی، او د یاد ملک مشرولۍ په ذریعه په پاکستان تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره ضروری ده چې امریکا او نړیواله ورورولۍ دې د هند د ظلمونو او بیانونو نوټس واخلي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي مشرولۍ له هم پکار دي چې د قومي سلامتۍ په معاملاتو دې رایوځای شي، او نړۍ ته دې وښایي چې پاکستان په دې سیمه کې امن لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په هایر سیکنډری سکولونو کې تعینات په سوونو استادان د سرویس سټرکچر نه د محرومۍ ښکار دي، حالانکه صوبایي حکومت 2008 کال کې د دوی لپاره د سرویس سټرکچر جوړولو منظوري ورکړې وه. ورسپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې افسر شاهي هر معامله ولې د ځنډ ښکار کوي. صوبایي حکومت له پکار دي چې د دې معاملاتو دی فوري نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډوته وګستئ. امریکا غږ د هند او افغانستان په اړیکو په دغه اړه د پاکستان په رد عمل یو لیکنه خبره کړې، او رویټرز خبري اجانس بیا په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي تازه څرګندونې په یو راپور کې ذکرې. د دوانو لیکنو غټې برخې له شاهین بنیر اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نوی ډیلی ته په دورځنی سفر تللی وو، چرته چې هند د افغانستان سره د یو بلیون ډالر مرستو ژمنه وکړه. هند وایي دا مالی پنګې په افغانستان کې د پرمختیایي کارونو لپاره ورکوي، خو ولې پاکستان د هر څه ته د شک په نظر ګوري؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د امریکا غږ ته ویلي دي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، نو پاکستان به غلې پاتې نشي. افغانستان وخت په وخت تور لګولې دی چې پاکستان په خپل خوره وسلوالو ډلو لا پناه ورکړې ده، او هم د دغه پټنځایونو نه په افغانستان بریدونه کیږي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلي دي په ځای د دې چې پاکستان د هند او افغانستان اړیکو ته دومره پام وکړي، باید په خپل هیواد دننه د وسلوالو ډلو د پټنځایونو پر ضد ګامونه واخلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان د القاعده غوندې وسلوالو ډلو پر ضد ښه پرمختګ کړی دی، خو ولې د ترهګرۍ پر ضد جنگ تر هغه بریالی کېدی نشي تر کومه چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د زغم پالیسي بدله نه کړي کوم چې د دغه هیواد په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. بلخوا رایټرز خبری اجان سره د خبرو په وخت د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ډیر واک ورکولو سره به د هیواد واکمنی نور هم اغیزمن شي. رایټرز سره په یو مرکه کې نوموړي پوښتنه راوچته کړې ده چې امریکایي ولسمشر په خپله خوښه په افغانستان کې د هوایی بریدونو اجازه څنګه ورکولی شي. امریکایي او افغان چارواکي په دې رضا شوي دي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره به د امریکایي ځواکونو نه کومک اخستل شي. حامد کرزی په افغانستان کې په هر رقم هوایی بریدونو انتقاد کوي. نوموړي ویلي دي چې افغانستان د 20مې پېړۍ د لوی جګړې قرباني دی. هغه زیاته کړې ده چې هغه د واشنگټن او کابل ترمنځ د اړیکو شکل بدلول غواړي او هغه داسې چې دا اړیکې دي د دوو ملګرو هیوادونو د اړیکو پرنګ وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
په مشال رادیو ډاٹ کام هم تاسو زموږ خبرونه اوریدئ شئ. اوریدونکو په پام کې دا چې پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په شام کې ماتیدونکي اوربند ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د شام د 15 کلنې جګړې د ختمولو په اړه هم نظریات څرګند کړي. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون به اهم خوځې پامانی وکړي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوسمهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 103 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوسمهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې دی را دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخې پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې اووه برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په 13 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي، د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقه په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسمبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د 10 کلنې کاري دورې ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوگست یو سم لاجمن سر سم وار رسیدلے دا انی سے خبرونی تڑون اور دن کو دنن پا اونیزه خبرونه تړون کې د خبر پښتونخوا د 400 پړه معلومات اوري. کوربه بوريوال کاکړ دی.
مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د مردان د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د یادې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سوو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونې پایل د مردان له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت د مردان جغرافیا داسې بیانوي:
مردان یو تاریخي حیثیت لري او مغرب ته دی، نوخار ضلعه ده، مشرق ته دی صوابع ضلعه ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور او دا نورې علاقې چې کوم دي هغه راځي.
ډاکټر زبیر حسرت وای مردان له پېښور وروسته دویم لوی ښار دی.
مردان په خپل یو ښار دی او د دې کې نور ښارونه نشته. دې کې چې کوم دي نو ګیر چاپېره خوشا مضافات کلیوالې علاقې دي. هغه مشهور تاریخي کلی چې کوم ذکر کول پکار دي تاسو ته، تورو، مایار، ګړی، بغداد او ګجرو ګړی او تخبه او د جمال ګړی او د کاټلنګ او د سیکری او د میاخان څنګهو.
له ډاکټر زبیر اسرت څخه مې وپوښتل چې په مردان کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
په مردان کې خو خاص کوم دین مندل او یوسفزی دواړه اوسېږي، یا نورې قبیلې لکه خټکم دلته راغلل. دا د مغولو په دور کې چې کوم هجرت شوی د دیو له پناه ورکړی وه، هغې دلته آباد شو. یا مومند په کې ډېر زیات آباد دي. یا څو قبیلې غټې غټې شوي لکه یوسف، مندل، خټک او مومند، دا په کې ډېر دي.
نوموړی په مردان کې د مذهبي اقلیتونو په اړه وایي:
هند د تقسیم سره چې کوم دی، چې دلته کوم هندوان یا سیکان آباد وو، هغې خپلې ګورداوارې او مندرونه شار پرېښودل او ولاړل، خپل کورونه شار پرېښودل او ولاړل. نو اوس په کې ډېر کم کورنۍ چې کوم دي، یو په بابو محله کې ده، یو په بوټیا محله ورته وایي. دا بوټیا محله چې کوم دم د یو هندو په نوم باندې آباد ده. همداشان شنکر بازار دی، په مین بازار، مین بازار کې دا هغه شنکر چې کوم دی، نو یو کلیم پکې شته د کاټلنګ په لاره باندې.
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د مردان د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د دې سیمې له یو نومیالي ټولنیز او سیاسي فعال حمایت الله مایار سره وغږیدم. حمایت مایار وای مردان ته له شاوخوا نورو پښتنو سیمو هم خلک ورکوچېدلې دي او هغوی هم له ځان سره خپل کلتوري رنګونه وروړي او مردان یې پرې ښکلی کړی دی.
خوشحالی په موکو باندې پروګرامونه کیږي. دغه شان په مردان کې هم هغه کبیلو د خپل ځان سره هم خپل رسمونه او رواجونه راوړي دي او د پښتنو چې شریک کوم رسمونه او رواجونه دي نو هغه دلته کې موجود دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې په مردان کې چې خلک خوشحالی کوي نو انداز یې څه وي. هغه وایي:
نو دلته کې دغه تنونه، دغه خوشحالۍ، ګډاګانې سړین کې خو سړی په اجره کې کوي او ښځې چې کوم دی نو هغه په کورونو کې دننه کوي او باقاعده په کورونو کې دننه هم چې کوم دی نو هغه پخوا به خو تمبل وي، بیا به دبانې وي، اوس چې کوم دی نو نوي میوزک یا سی ڈی گانے لگولی وي، غټ غټ سپیکرې لگولی وي، هغې سره دغه کېږي. او یا چې کوم دی نو لوکل چې کوم دغه زنانه وي چې هغې کسبګر ورته مونږ وایو هغه راځي او هغې هغه ډبامې ځان سره وړي او هغې هغه ډبامې وکړي او هغه جنکې ورته خپلې لوبې هم وایي
حمایت الله مایار وای په سیمې کې له لسیز روانې بدابنې د مردان ټولنه هم ډېره اغېزمنه کړې ده.
شکم افغانستان مسله وشول، جهاد دلته ګرو ټومبل شو، جهاد راغی او د جهاد دپاره مخصوص آلات جوړېدو دپاره په نصابي کتابونو کې هم جهادي درسونه ورکړل شو او زیاتې مدرسې او جوماتونو کې هم هغه خلک چې د امریکې لپاره یا د عربو دفاع د پیسې او ډالر راتللي او دلته کې دغه رنګه تبلیغات کول نو هغې سره ضرور په معاشره کې دا خبر راغلی دي. بیا د کشمیر په حواله باندې چې کوم جهادي تنظیمونه دي او هغې دغه د جهادي خبره خبري او يا کوم دي عام ميوزک او عام کوم زمون کلچر او کلچر زمونګه روايات کوم دي پاوي باندې د اسلام په نوم باندې حمله کول دغه شان د پردي پاواله باندې دغه شان د الکانو او د جنکو د ناست پاواله باندې دغه شان په سکولونو په کالجونو کې چې کوم مخروط تعلیم د هغه پاواله مختلف قسمه د شاګردانو وجه مصیبتونه راپیښتي
نموړی وای هلته د دین په نامه داسې تبلیغات کیږي کوم چې د پښتنو د خپل کلتور پر ضد دي او د مخصوص ډلو د مقاصد لپاره استعمالېږي
شخګیر او انتها پسندی او فاندامنټالیزم او بنیاد پرستی په دغه والا باندې هم سیوا شوې ده او هغه بنیاد پرستی چې د هغه د اسلام هغه ټول اړخونه هغه نه ښیي په کار چې اسلام موږ وایو د اسلام ډېر اړخونه دي او اسلام یو عالمګیر مذهب دی خو هغه اړخونه نه کوم چې هغه ته ښکاره کیږي او هغه په خپل ځان باندې بدواشي کوي مول شي او خپل زور په کوي مول شي په معاشره کې هغه اړخونه هغه په معاشره کې د هغه ډېر تبلیغات کوي او د هغه چې کوم دی عملي کول غواړي
کورنۍ ژوند
د خبرونی په دې برخه کې د مردان د میرمنو ژوند او د هغوی حقونو ته کتنه کو فرزانه جاوید هم قانون پوه ده او هم په مردان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري حقونه په پام کې ونیسي نو په مردان کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري ایډوکیټر فرزانه جاوید وای
زیاته مسئله چې دنو هغه د زنانو سره دا ده چې هغه واضح شوې ده چې ذهنو کې یاده چې خلکو سره چې دا هغه ژوند الزخنی الله کړی شو چې دنو پاره کې سیوا شوې ده او دا هغه نه علاوه چې دنو هغه باندې تشدد کیسونه چې دنو هغه نن سبا مون ته ډېر زیات راځي هر یو وکیل سره نن سبا خزو په حق لکې نو د شلو او د ډیر شنو زیات کیسونه دي
دوای هلته نه په کلی کې او نه هم په شار کې د میرمنو ژوند داسې دی لکه څنګه چې په کار و
نن سبا کې دی نو دا په کلو کې هم د دې او په خاریو کې هم دا دی یو ځدار نه وی چې جنہ کې چې نو هغه به تعلیم دی په کلو کې نو هی سره دا مسله را بل د چې په خاریه کې کم تعلیم یا په جنہ کې دی نو هی سره هم دا مسله را
نموړی وای چې هلته د کورنیو مسلو د هواري لپاره مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغوی کې هم یوې میرمنې ته هم ځای نه دی ورکړل شوی
مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغه کې د ښځو شمولیت خو نشته هلته هم سړی ناستی سړی چې وي ناغه خو د زنانو د پاره یو مناسب فیصله نشي کولی پکار خدا دی حکومت لا مصالحتی کمیټه کې هم چې دین زنانې پکې یو زنانم پورا وا نو دا به ډیر زیات خوا او یو زنانه کداغي سمکله مصالحتی کمیټه کې راتلا نو هغه به ورته ښه حل ویل شو او هغه به ډیر ښه فیصله کول شو
ایډوکیټر فرزانه جاوید وای دوی په خپل سیمه کې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوی خپرولو لپاره هلې ځلې کوي دا وای پښتانه ټولنه به هغه وخت پرمختګ کوي چې خلک په خپل خويندو او لونو تعلیم وکړي
یو ماشومه بیمار شي یو زنانه بیمار شي په تاسو وای چې دا موږ زنانه ډاکټرې لګوږو نو زنانه ډاکټرې خود سینه جوړې دي جنا زنانه ډاکټرې باندې چا سبق ویلی مور او پلار دې سبق ویلی نو هغه ډېر دې مقام ته راغلی کله اوس وکیل یا ما او تاسو سره دا دې منځ خبرې کوم نو دا هم زما د مور او پلار سپورټ دې ما باندې سبق ویلی دي زما ابې ته دا میسج دې دا پیغام دې چې تاسو په خپل لوریانو باندې سبق وایي
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان برستيال مشر نعمت شاه روغانی وای مردان د صوبې لزرخی زو سیمو څخه ده نموړې د خپل سیمې د مهمو زراعتي پیداوارو پاړه وای
زمونږ په مردان ضلع کې او غنیر او تماکو دي او باقی دا کې نه له جوار دي او غنم دي او باغونه دي او سبزی دي دا که چې زونه دي خو زمونږ زیات دوتې کم کېش کرات مسود دي نو هغه یو غنیر یو دغه د تماکو دي چې پاره باندې زمونږ د ژوندګي او د زمیدارو کاشکارو د بودوباشو او د جون ټول مسله هغه سره تړلې ده
نعمت شاه روغانی وای که څه هم د دې پیداوار د خرڅولو او اخیستلو لپاره کمپنۍ سته خو هغوی په داسې قیمت اخلي چې د ده په وینا د کروندګرو پکې تاوان وي.
تماکو کپنے دیجیے دل تو دعا ملٹی نیشنل کپنے دی دے اس وڑی کپنے جوڑی شوی دی تماکو کیا دی علاقے خل کو جوڑی جوڑی کری دی جو آگے مانے من خل کو تدیر سہولت ذکر سے چوس اگی کمپٹیشن کی اور وڑے کپنے کی کمی دی نو اگی دیر کوآپریشن کی جی دی کم تماکو ناخلی اغا اگی واخلی او اگی خل کو سر ڈیر لاس کی اور ڈیر لوئے امداد کی اور باقی آگے علاوہ داد دا دا گنو ملو نہ دیجیے اور مردان کے ٹکم دے دو ملو ضلع کی یو پریمیئر شوگر مل مردان کے پیشا کے لیے ملو یو تخبے فرنٹیئر شوگر مل تخبہ ہو لیکن افسوس دار ہے گنی ملتا دا نہ ملا وے دو پہنچا فرنٹیئر شوگر مل تخبہ ہو ادرے دو اگر بند دے دو سو کالونا اور اگے کی چکم دے کرشنگ نے کی گیا اور مردان پریمیئر شوگر مل دے نو هغه معمولی معمولی او غنی چې کوم دی هغه ته سپلای نه کیږي.
نعمت شاه روغنی وای د مردان تر ټولو قیمتي پیداوار تنباکو او غنی دی، خو د هغوی قیمتونه د پاکستان مرکزی حکومت ټاکي او د خیبر پښتونخوا حالات او د کروندګرو مجبوری او ضرورتونه په پام کې نه نیسي. نوموړی وای همدا وجه ده چې خلک ناهیلي سوي دي او اوس هڅه کوي چې نور ملکونو ته په نوکریو پسې ولاړ شي.
زموږ خلک کالی خرڅوي، کور خرسی، مگر کنال مرلی اگر خرسی او بعد ملتانی او کرے تو جیو کم خلق دی جی اگر خلق تیا قیمتی خلق تیا اگر زمونگا دیر قیمتی خلق تیا چاہتا زمیدار ہے او دا مزدور ہے او دا محنت خلق تیا اگر دوبے لاؤ، سعودی عرب لاؤ، نور چکم دے عرب امارات ہوتا نو خلیجی ممالک ہوتا زی دا دنیا خلق چکم دے نو اگر زی او دلتا چکم دے نو مطلب دارے تیا اگر طول اگر کمزور خلق او بیکار خلق پاتی کی گی.
نمیالی د دغه سیمه
چیڑونکو یو لیکوال ډاکټر زبیر حسرت وای په مردان کې د تیرو سو سیاسي او ملي شخصیتونو نمونه په کتابونو ارزي. نموړی د یو څو نمیالیو یادونه داسې کوي.
مردان ادب په لحاظ هم مرکز دی او سیاست په لحاظ هم مرکز پاتې شوی دی. په هر وخت کې مغول په وخت کې تاسو وګورئ د ډېر سرداران او نوابان او زاگیردار یا دا خلک چې کوم دي نو هغه ملک حمید او ملک چاچو او ملک کلجو خان او ملک کالو خان او ملک احمد بابا او شیخ ملی بابا او شاه منصور بابا دا ټول چې کوم دي نو زمونږ سیاسي شخصیات هم پاتې شوي دي او مشران هم پاتې شوي دي. زمونږ سماجي مشران هم دي، زمونږ بادشاہان هم دي او زمونږ د فخر او د ویاړ شملې دي. شان په دې جدید دور کې تاسو وګورئ امیر محمد خان لالا
ډاکټر زبیر اسرت وای مردان د سیاست او ملي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب ته هم داسې نمونه ورکړي دي چې څوک سترګې پرې نه سي پټولای.
په زړو شاعرانو کې رسید حسین بابا خبر چې کوم دی د اخوند رضا بابا په اولاد کې راځي هغه په ګړې کې دی. نږدې زمانه کې عبدالرحمن ثانی هغه یو ولسی شاعر و، د رحمان بابا د مکتب فکر شاعر و، شاد محمد خان هغه هم ډېر لوی شاعر تیر شوی دی. دغه شانتي اظهر لالا یو مترقي شاعر دی. پیرګوهر سید یو ډېر مترنم و مینناک او د امن شاعر دی. دغه شانتي انیس شمس القمر د مردان د غزل دیوانه بللی شي او دغه شانتي ډاکټر اسرار د مردان دی، محمد اقبال اقبال د مردان دی، خان بهادر حسرت د مردان دی، عبدالواحد کلندر د مردان دی، ډاکټر محمد امین حماسر د مردان دی او دغه شانتي نوموړی ډرامه نگار نور البشر نوید صاحب د تورو مردان دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه مه هیروئ.
Done.